السلام علیکم.
ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابه په دې غړې کې تاسو کوربه يم. نیک پیرزونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورې. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لندیز په موند اجنسی کې د ځانمرګي بریدوستا لا هم د لټون عملیات روان دي او چرواکي وایي څلور مشکوک کسان یې نیولې دي. د شمالي وزیرستان د مشرانو کسیز پلاوی دا مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د فاټا په استازیتوب په چین کې په یو غونډه کې ګډون کوي. او هندي پوځ وایي ابتدایي تحقیقات ښایي په کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد دلیل لاس دی. او زه خبرونو تفصیل په موند اجنسی کې د ځانمرګي بریدو وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چرواکي وایي څلور مشکوک کسان یې نیولې دي. بلخوا حکومت په پیښه کې د وجل شو او جوبل تنانو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړې. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال ډو ته ویل
او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلار وزوی دغه نیولې پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکل ای والا سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه پیږي دغه کی دی او د دیو په امداد زده دي ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک دا خلک چې کوم دی وتیلې دي.
یا چرواکي وایي د مومندو په امبار سیمه کې د شوی برید لامل په وجل شو شپږ دیرش کسانو کې پرون حکومت د هر یو تن کورنۍ ته درې لکه او په جوبل کسانو کې هر یو تن ته یو لک روپۍ ورکړي. د غزه جنرال کې برید د جمعې مانځه پر مهال د امبار تحصیل په پای خان کلي جماعت کې شوی وو چې پکې د یو تن څلور زامن مړه شوي وو. د شمالي وزیرستان د مشرانو کسوزا پلاوی د محل د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د فاټا په استازیتوب په چین کې په یو غونډه کې ګډون کوي. دا پلاوی چې پرون چین ته ولاړ هلته به اوو ورځې ساروي. ل روانېدو وړاندې پرون یو ځایي مشر ملک غلام خان وزیر په اسلام آباد کې مشال ډو ته وویل دوی به هلته د چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې په باره کې خپلې اندېښنې شریکوي. په پاکستان کې ځنې کام پرسته پښتانه سیاستوال او مشران تور پورې کوي چې مرکزی حکومت غواړي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور زیاته او مهمه برخه له پنجاب تیر کړي خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. هندي پوځ وایي ابتدایي تحقیقات ښایي په کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد علی لاس دی. بلخوا د هیواد وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ د برید تر شا لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. نوموړي دغه یو ناوړه او بزلانه فعل بللې. د هند پوځ وایي پرون د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د مشکوکه وسلوالو په برید کې ولس پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي. کومې ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده منلې خو د هندوستان د کونو چارو وزیر تور پورې کړی چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي خو پاکستان وایي په یاد برید کې لاس نه لري. د کورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې کوم استادان سکولون ته نه ځي پر ضد به یې کاروایی کوي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې پولیټیکل ایجنټ نصرالله خان وویل چې کوم استادان د امنیتي اندېښنو له وجې سکولون ته نه ځي نو دوی به ورله دغه ستونزه حل کړي. په کورم ایجنسی کې د 2001 څخه تر د 2009 کال پورې د فرقه ځان خطو له کبله د یادې سیمې استادان وایي چې هغوی له خپلو سیمو په بهر سکولونو کې له ډیوټۍ کولو ویریږي. د وزیرستان کډوال وایي د وطن کاډونو په تلاسه کولو کې غټ مشکلات لري. د پوځي عملیاتو له وجې بېکورکل شوي مسعود کډوال چې په دې وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي تر دې دمه ورته وطن کاډونه نه دي ورکړل شوي. سعود الرحمن مسعود نن مشال ډو ته وویل
سام چکی مورتا فوجیون دی 17A یونټ اول دی دختا ویرا غل لا کاډینا دیل تا یش دوی پټی موتار واسطله اندازا د مو داوا چ پیوا پټی شی 5 نا 6000 پر کاډینا یش نیما ګنټا مې پکشه 13 کړه کاډ مې پرشه غشتلیو نیما پټی مې هنه وکاتل استړای شو پر د غاسه مې پریشول.
لا هم حکومتي او پوځي چارواکو پر دې لاس سن دی ویلی د حکومت امر دی خپل سیمو ته ستنېدونکي مسعود کډوال به په خرګۍ ترانزیت پوینټ موجود انتظامیه ته د خپل شناخت په اړه ټول معلومات ورکوي دي په اساس به ورته وطن کاډونه جوړوي کوم چې به دوی ته په خپلو سیمو کې ورکړل کیږي. مشال لډو ته غوګستی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر وسه نه د لاسلیک شوی. د سولې شورا منشي او ویان د امین الدین مظفری پرون ماخه مشال لډو ویل د موافقه بعد ټولو ډلو د نظریاتو لخصو وروسته لاسلیک شي. لدی مخ کې د حزب د مرکزی پلاوی مشر کریم امین ویلی وو چې د سولې د موافقې لاسلیک شي د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډول شوی دی. سپینماری وای ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له وزیر اعظم نوري الملکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلی په څنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لول کې د عراق د دوهم سرخار موصل د ایستلو لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي. د سپینماری د ملي امنیت سلاکار پرون ویل دواړه مشران به په خپل لیدنه کې د داعش پر ضد د روانو پوځي عملیاتو د موصل د آزادولو په اړه خبرې وکړي. په روس کې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ښایي چې حکومتي ګوند یونایټیډ روس په سلو کې څه باندې 350 رایې ترلاسه کړي. د سرکاري نتیجو له مخې پرون د لاندې ایوان جاډوما لپاره چول شوي نیمایي وټونه شمیرل شوي. د یونایټیډ روس کاندیدان چې د ولسمشر ولادیمیر پوتن ملاتړ لري هغه د 203 او 255 په حلقو کې اهم مخ په وړاندې روان دي. د روسو مرکزی الیکشن کمیشن چې نن یې دغه نتایج اعلان کړل ویلي دي چې د یونایټیډ روس د ډوما په 450 چوکیو کې 350 چوکۍ ترلاسه کړي. او د روس بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو او هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له دې بریدونو سره په شام کې کمزوري اور بند چې د ستمبر په 12 عملي شو هم له خطر سره مخ شوي. د روس دفاع وزارت وړ مورز ویلي وو چې د امریکا جنگي جازونو د شام 28 حکومتي پوځیان وژلي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو اسلام آباد ته له رفعت انجوم د موسم حال او کرنسی وای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1500 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1500 روپۍ شپېته پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1500 روپۍ 50 پیسې او په 1500 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. یو پاوند په 1500 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1500 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 290 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25 وي. په کوئټه کې 14 او 18 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 40 سانتی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. پروانه غړي کې به د ریپورتونه واوري. چارواکي وایي په مومندو کې د لټون عملیات دوام لري. د امبار تحصیل په دغه ځانمرګ برید کې د وجل شوو څلورو ورونو پلار وایي لیونی کیږي.
مشر زوی چې کوم وهاب ورپسې نعیم ورپسې شهاب بیا مشتاق او کشر مونږ ته د شپې دوام ته د شپې خاخ کړو او دوه شي کوم سار تم پرې خوستو بس مزمانه خو دغه لاس پی وغوت شو.
جنوبی وزیرستان ته خپل کورونو ته ستانه شوی کډوال وایي تر اوسه ورته د مرستو وطن کارډ نه دی ورکړل شوی.
چکی ما طریقہ کار دغه جوړ کړی دی. خالی په سام شت وسندک شه کارډینه باندې کړی دی. هر سړی ته یې ته کارډ پکښه غوډه اول خو چوک تعلیم یافتا نه په خپل نوم نه پیږي.
او په کورمه ایجنسی کې استادان سکولونو ته نه ځي. د دې څه وجه ده؟
حکم سیاسی حکم پسادو تیر شوی دی. داغه وجه هر سکول لوور کې د سنټر کې څومره هم د باري کورمه له استادون دي هغه دلته ډیپټی نشي کول. حالانکه اوس حالات اخري حالات نارمل شوی دی حالات ښه شوی دی.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. ورسره سو خوندوري سندرې هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې تاسو په پښتو ژبه اوري راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په مومندو کې د جمعې د ورځې ځانمرګي برید نه پس لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي چې سلور مشکوک کسان یې نیولې دي. بلخوا حکومت په دغه پیخه کې د وجل شو او جوبل شو کسانو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړي. د مومند جنسې د انبار تحصیل په یو کلی کې یو جمعات کې د جمعې د مانځه په وخت ځانمرګي برید کې د رڼاګل نومي یو تن سلور ځامن وجل شو دي. دی وای چې هیڅ کار روزګار ته نه کیږي، لاس خپې کار نه کوي او دغه بچو یې ورته ګټه او مزدوري کوله هغه هم ترې لاړل. په دې حق له تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د امبار تحصیل پرکل نائب تحصیلدار فراموش خان وای چې په دې پیخه کې سلور شکمن تنان هم نیولې شوی.
هغه دغه دی لکه زمونږ په لټنی شروع دي او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی، یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلارو زوی دغه نیولې، پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکلی والا د شک په دغه باندې. اوس په الحال موږ مطمئنی کلیئر دی، خو لکه داسې حالت چې یو وخت هم څوک دغه نشي کولای کنه. سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه په دغه کې دی او د دې په امداد چې د ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک خلک چې کوم دی وتیلی دي.
د امبار د جماعت دننه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د رڼاګل سلور ځامن وژلې شوی. رڼاګل خو په خپل کار نه کوي، خو وای چې ځامنو به د کور کارونه او ګټه وټه هم کوله. د مشر زوی د واده نه همیاشتې شوی او د دویم زوی کالی کوټه او د واده سامان تیار وو او یو میاشت پسې وادو.
مشر زوی چې کوم وهاب ور پسې نه یم ور پسې شهاب او شهاب بیا مشتاق کشر پس دسی به وای چې هغه خو داسې حالات کې چې صبر ته وي مو موږ ته د شپې دوام ته د شپې خاخ کړو او دوه چې کوم سار تم پرې خوستو او یره دغه به موږ به سر په ټوکړې لیدلې وای او تاسو باندې خوله ما چې نه بس خرابې دل او بس زما په خپل اختیارات نه شمګه وړ خلک پر دې راغلی او بس مزمانه خو دغه لاس پیو غوت شو.
پرون سحر د انبار د سیمه پایخان کلی په لور روان شوم، نو د کوتا ترپنه تر د سرلړی پورې د دراو سرشا بخپلشا او نور واړ او لوی بازارونه او د کلی دوکانونه بند وو. ولس په دغه غمجنه پیخه خفه وو او ماتم کاوه او دغه ولس د رڼاګل په شان د نورو غمجنو کورنیو سره غمرازی کوله.
تب د ما او ته د اخیرنۍ خبرې بچما ماجره ورشي او دوه ګډې جوار راوړې واوله. سار می ویله ما یره دا کپڑے ما پړې د دې کوم موبایل دې دا مانه پټې کی.
د امبار په حد تحصیل کې مې د یو سپینګیر سره هم ولیدل چې په یاد پیخه کې یو ځوان زوی وژل شوی و. هغه وویل چې دغه زوی به یې مزدوري کوله او د کور کار پرې خروان و.
بخان زما پکې زوی دی.
سینم
واپور یو شلو کړ واده مې ته بس وس کړی بس دغه د پینډ مزدوري پر لکه و. په دغه ورځ زه درې یخ کړم د ته مال زبه چې ته زاو جمعه ترسه او زه در روانې مو دس کو چې زه کله د جمعه دی ګټ تر ورسېدم نه صاحب درش پون د جمعه نګر چا پیر تا ور تا شم ملک څوکي چې ورنول نه تختی رنه خلاص نشي. جمعه خپل واسه وکړه ورګي مې راخستون ټوپک هم نه و ورګي مې راخستې و د منډ را منډ پام وکړ ډېر ساتي ناس ناس خو څه پته پوی نه یو طرف پوی نه شو.
د شپږ دیرش وژل شوی د کورونو سره درې درې لکه او د زخمیانو د کورنیو سره یو یو لک روپۍ حکومتي مرستې شوي. د انبار په دې پیخه کې یو تن شپېته کلن و، یو تن دیرش کلن و او یو ماشوم د نهو کالونو و. ولې د نورو درې دیرش وژل شوي عمرونه د لسونه تر د درویش کالونو پورې و چې د زیاتره ماشومانو پکې د دو لسونه تر د اولسو کالونو پورې عمرونه و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، انبار.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړی دي چې په دغه 13 ورځ حمله کې دوی په پاکستان په پاکستانی وسلوالو ډلو د تورلو دغه پیخه کې د ککړو کېدلو تور لګولې ده. پاکستان ویلی دی چې هند تحقیقاتونه بغیر په پاکستان باندې تورونه لګوي او په کار د سیدین ډاډو کی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې هندستان دی د دې تورونو لوجه د نړیوال ورورولۍ پام په کشمیر کې د هندي پوز لخوا د انساني حقوقو د خلاف ورزیو نه اړوي. هلته وزیر اعظم نواز شریف په د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تخپل وینا کې د کشمیر شخړه راپورته کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې هند د اوړي حملې الزام په غیر د څه پلټنو په پاکستان لګولې دی او دا تورونه په سختۍ سره ردوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې هند حکومت خپل دا عادت جوړ کړی چې د ترهګرۍ هرې پیښې د پلټنو نه په غیر ذمهواري په پاکستان اچوي، حتی چې د ترهګرۍ په ډېرو پیښو کې هند پخپله ککړ وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې تورونو له وجې هندوستان د نړیوالې ورورولۍ پام په کشمیر کې د هند فوج لخوا د انساني حقونو خلاف ورزیانو نه لری کول غواړي. د ذکر دا چې وزیر اعظم دفتر تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعظم نواز شریف بعد روانې میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کې د هند د انتظام لاندې کشمیر په موجوده صورتحال او په خاصه توګه د هندي فوج لخوا د انساني حقونو خلاف ورزي په معاملې به هم خبرې کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ څه هم پیښې کیږي نو په یو بل تورونه لګوي. پاکستان او هند لپاره کار دی چې د تورونو په ځای د مذاکرات لار دی خپل کړی.
پاکستان میں اس قسم کے گروپس ہیں جو کشمیر
پا پاکستان کی ځینې داسې تنظیمونه شته چې د کشمیر د آزادۍ لپاره د روان جنگ مرسته کوي، خو خبردار چې د ترهګری هر پیخه پاکستان سره تړل تر هغه وخت صحیح نه دی چې تر سو ور سره ثبوتونه نه وي. د کال 1992 راسه د هند دا کوشش دی چې پاکستان یو ترهګر ملک وګرځوي، خو کامیاب نه شو. خو هند اوس دا لار خپل کړی چې د هر پیخه ذمہواری په پاکستان اچوي چې په یاد ملک فشار زیات کړي. نو زه ګڼم چې دا هم صحیح طریقه نه ده. دواړه ملکونو له پکار دي چې مذاکرات شروع کړي او د خپل منځي مسلو حل راوباسي، نو دا شان د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه کېدای شي.
د یادونه دا چې د یک شنبه په سهار وخت نامعلومه وسلوالو په اوړي کې د هندي فوج په یو کیمپ حمله وکړه چې پکې 11 فوجیان ووجل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیرستان کډوال وایي د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوځي عملیاتو له وجې به کورکلر شوي مسعود کډوال چې په دې ورستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي وایي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. بلخ حکومت امر کړی چې خپل سیمو ته ستنېدونکي مسعود کډوال به په خرګۍ ترانزیت پوینټ موجود انتظامیه ته د خپل شناخت په اړه ټول معلومات ورکوي او د دغې په بنیاد به ورته وطن کارډونه جوړوي چې په خپلو سیمو کې به دوی ته ورکول کیږي. نور تفصیل د سیلاب مسعود رپورټ کې اورو.
آغا مسعود کابالیون چکم وزیرستان تا بیرتا لجدول شی ده خرگای پا ترانزیت پاینٹ با خاما خا وطن کارڈ جوڑاوی ده دغی کارڈ ده جوڑاولو پا وقت هر شزا هر سڑای چه پا مختلف مرحلو ور تیر شی بیا دوی تا وویل شی چه وطن کارڈ با دیوی هفتینا دورستی ده خپل خپل تحصیل پا پتا در ورسی جی. بیرتا تللی مسعود کابالیون ویایی چه د تحصیلونو په ځای ټول کالډونه چشمیر په زرګونه دای سامته لیږل شوي دي. چرته چې کابالیون ته د دغو کالډونو د وروښلو دپاره هیڅ بندوبست نشته دای په دغه وجه په کابالیون ستېرېږي. په وطن کارډ پسې سامته ورغله یو قبایلي سعود الرحمان مسعود خبره وار وای.
تیرې میاشتې په 9 تاریخ باندې د میژدې علاقې بدر بریج نمبر 2 لدا دغه نمبر و میشت خرګای په ترانزیت کیمپ باندې خپل رجسٹریشن وکړ. د وطن کارډ دی پورا ټوکن میشتا ملاو شو وی وی چې 50 پیج رجه بادو د توسه وطن کارډ دای دوه ته ملاوی شي تحصیل تور وراسي ټول اسره جه باد ز پورتا لوډل چې مو چې خپل کارډ وخلم وصول یې کو سام چې کی مورتا فوجیون دی 17 اے کے یونټه ول دی دغتا ویرا غل ل کارډ نه دلتا یش دوه پټه یم تر واسطه اندازا د مو داوا چې پیوا پټه شي 5,000 پر کارډ نه یش نیمه ګنټه مې پکښه تیر کړه کارډ مې پښه غشتلیو نیما پیٹے میں ہنا وقت اللہ ستڑائی شو پیرے دا غاسم پریشول او انتظامیہ بالکل تاون نکو ور سارا دی ایف ڈی ایم اے سرم کوشش وکر اب تام وکڑلا ایچ لیفٹ نشان دی فوجیوں نے اچ تاون نکاوی خلق ڈر پا عذاب پا مصیبات بندے کا کار دائی
یو بل کا بایلی شاکر اللہ مسعود پا داغا بار ایک شے پا دا رنگ جاگی جی
چکلا پا خرگے پینٹ بندے دی میجا انٹری کی جی پا کور دادو چھ ورا تا دی انٹری سارا سارا وطن کارڈ ہاں ورتا ملاو شی کچیرے پا خرگے ٹرانزگیٹ کیم بندے وطن کارڈ نہ ملاوی جی نو پا ہر تحصیل وائز بندے دا
دغه پورا کمیټه جوړه کو په داسې د علاقې الډر شامل کو پولیټیکل انتظامی د هشي ور سره فوج د شي ور سره چې دا خلته کاډینا ور کوي چې کما طریقہ کار دغه جوړ کړی دی خالی په سام شت وسندک شي کاډینا باندې کړی دی هر سړی ته چې تکاټ پکښه غوډه اول خو چوک تعلیم یافتہ نه په خپل نوم نه پیږي
مشال ریډیو د وطن کار د دغه مشکل نه چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغه لوز وک چې واقعي دا غټه مسله دا د دغه د سمول د پاره با ز سمدستي څخه بندوبست کوم
کور خدا کو چخر غیش دے دے دلاتا چکیم سالا اطلاع دی غیتا ای وراتا دا وطن کار ورکاوالا ای چی دا دے دے دا طریقہ اختر کلا چی دا او دا پوز درینی گئے واتا در کئی مخیا سرا دا خو دے شارا ریا ندو دکانی دے مسائل دے حلکاوالا دے دا تیرا تیرا کوشش ہوگا
کبالیانو دا ہاں واضح حکڑا چی پا وزیرستان چی دے و سدلو وزیرستان تا دے تگ را تگ دے پارا وطن کار دے کمی شناختی کارڈ نا زیاد اہمیت لاری زکا پکار دا چپ سام سے پرت گڈ وڈ وطن کل ڈونا ٹول مسود کا بالون تا ور ور سول شی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا د مشال لري خبرونه کې ورزو شمالي وزیرستان ته دغه ایجنسی د مشرانو او کسیزه وفد د محل په چین کې دی ولته کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په موضوع کې دونکو یو غونډه کې د قبایلی سیمو استاذ توپ کوي په پاکستان کې ځینې ملت پالا سیاسي مشران توپ پورې کوي چې مرکزی حکومت دغه اقتصادي راهداري مهمه برخه پنجاب ته اړوي خو مرکزی حکومت بیا دا تورونه ردوي د سراج ظهیر نن نور تفصیل ورو
د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د فټه لپاره د برخې غستو په غرض په ورځنی دوره چین ته تللی دی لروانی دونه مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبیلی سیمو کې بشمیره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري نو کچری په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې قبیلی سیمو ته برخه ورکړې شو نو قبیلی سیمو به هم ډیر پرمختګ وکړي په دې اړه مل غلام خان وزیر وویل
بالکل چائنا پروگرام دینا نا چائنا حکومت ہو یو ڈیر دے پاکستان سرا گہرا دوستی دو اور بل خاص کر دے پاکستان عوام ہاں دے دے چائنا سرا ڈیرا مینا لری محبت لری تروسا پھر چائنا منگا پار میدون کے سپورٹ کرا جائے اور میچے دا کیم ڈیلیگیشن روان دے ان شاء اللہ منگا دا کوشش بھی دا ابھی جمگا پل سمرا تپوزاتی سمرا زمنگا مسلی دی آکا پاکستان پلے ولدی آکا پاٹا پلے ولدی کا نارتھ پاکستان کے اور کیم زمنگا مدنیاتی اندرا زمنگا دا سے گادی
همداشان د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
زما نمانه سره علی خان دا وردا کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبره وکړه چې موږ دلته چین ته روان یو او چونکې دلته کې چاینا روان ده اکنامیک کوریډور باندې نو موږ د فاټا خلک چونکې دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیات دي بلکې زه به دا وایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلي علاقه کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي خو چونکه دلته کس کې د حکومتونو یا د خلکو هغه ته رسایي نشته نو مونږ غواړو چې دلته کې لاشو د چین حکومت سره د یو څو خبرې په بنیاد باندې لاشو چې هغه مونږ دا وغواړو چې تاسو د دې کوریډور سره د قبایلي علاقې کومې دي پسمند دي چونکه دلته کې مدنیات زیات پراته دي چې تاسو د قبایلي علاقې هم د دې کوریډور سره شامل کړئ
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي ځکه چې قبایلي سیمې تر هغه غري
شمالی وزیرستان کے تجارت مرکزوں یا محمد جیسی یا بجاوڑ یا خیبر یا نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان
ملت پال گوندونو او د مدنی ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې و چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا او خیبر پښتونخوا ته پوره پوره برخه ورکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو کوم ایجنټ سیتا په دغه سیمه کې د سکولونو استادان وایي چې د بدامنې د 2001 کال نه تر 2009 کال پورې چې کومې فرقې ځین ختې شوې وي غي د دغه بدامنې لوجه اوس په سکولونو کې د ډیوټي ورکولو نه ویریږي. خو د کوم ایجنټ سی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی دغه ستونزه حل کړي ده او استادانو ته به هر ډول تحفظ ورکوي. تفصیل د طارق اورګ ځین اورو.
په کورما کې د اشغلو سیمې خلک وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمیل عمله د دې ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ځای خلکو په خبره په سیمه کې تر اتم جمعه پورې د سندغر میلې دغه یوازنې سرکاري سکول دی چې بګې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته. د تورغل سیمې سید الله مشال لوډیو توای په سکول کې د دې ماشومان لډیر وخت راهي سي استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي.
دا د تقریبا 3.5 تعداد دی د میډل سکول دی. هغه ته اوس پرنسپل اور دی بل پرنسپل نه دی راغلی. هغه لډیر زیات خراب دي. مو هغه والي سه حکومت د غوښتنه کوي زغه ته خو استادانو والي خید مستر ور کړی شي والي څور کی تعلیم وکړي نه سبا وخت د تعلیم دي.
د موسوزو اشخیلو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې یوش مې سرکاري سکول نه داسې دي چې هلته کې هم د استادانو کمی دي. معلوماتو درمخه په منځني کورمه کې استادانو د کمی یا وغټه وجداده چې هلته استادان د سکیورټي صورتحال له کبله خپلې ډیوټي نه کوي. د موسوزي سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو دوای په سیمه کې د فرقایي ځنخاتو په ځینی استاد ځان لایوبل علاقو ته نورځي چې لامل د زایز د کونکو تعلیم خرابېږي.
دلته حکومت سیاسي کوم په ساده تیر شوې ده دا غوښنه تکین د بزینو زین تک 400 پرتا دو د سازونې سره د مو سنټر هار سکول ته نقصان رسیدل دي. هار سکول لوور کې د سنټر کې څومره هم د باري کورې مله سازون دي هغه دلته ډیپی نشي کول. حالانکه اوس حالات ښه دي، حالات نارمل شوې دي، حالات ښه شوې دي. کبه بیان شي په کوی حکومت متبادل د زریعه وکسیټر دلته خو سوډ کو دوپاره سکول دوپاره دوستو ضرورت خو وي.
اډیشنل پروتوکول جن الله خان مشال لوډیو دوای کم استادان چې خپل ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به سخت ګام اخستل شي. نسول الله خان وای استادان د خپل ډیوټیان لپاره ورشي ځکه چې په سیمه کې اوس حالات ښه دي او زیاتوي چې کله سکیورټي په حواله د چا څه مسله وي هغه بورته پولیټیکل انتظامیه حل کوي.
هغه فریکوینت موومنت د روډ باندې زیرا دي او دا بهانه کول چې سکیورټي ایشوز دي او موږ نه شو راتلی نو دا جس بهانه ده زمانه نظر کې. خو بیا هم فرض کا
له 2001 کال تر 2009 پورې د سختو فرقایي شخړو په وجه تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسیدلی دی. په 2011 کال کې مری امن لوزنامه د عملي کېدو وروسته د کورمې امن اوس ترلاسه شوی دی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، کورمې ایجنسی.
ਕੁਰਮੇ ਗੁਜਾ ਜਦ ਸਰ ਪੁਲ
مشال لیډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دلراج په غږ دغه اټپی اوریدلې د مشال لیډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې شي. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې ورشي نو نور ډیر معلومات کلی ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شي. په روانه غړی کې نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې. اسرار علم استودیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډې ستر واورو.
په عموم د جنسیخي د ځانبګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چرواکي وایي څلور مشکوک کسان یې نیولې دي. بلخوا حکومت په پیښه کې د وژل شوو جوبل ترانو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړي. دا خبره د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال لیډیو ته وکړه. د غزن اوجون کې د جمعې مانځه پر مهال د امبار تحصیل د پای خان کلي په جومات کې شوی وو چې پکې شپږ دېرش کسه وژل شوي وو. د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیز پلاوی دا مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د فاټا په استازیتوب په چین کې په یو غونډه کې ګډون کوي. دا پلاوی چې پرون چین ته ولاړ هلته به اوه ورځې ساروي. له روانېدو وړاندې پرون یو ځایي مشر ملک غلام خان وزیر په اسلام آباد کې مشال لیډیو ته وویل دوی به هلته د چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې په باره کې خپل اندېښنې شریکوي. هندی پوځ وایي ابتدایي تحقیقات ښایي په کشمیر کې د پورونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډلې لاس دی. بلخوا د هیواد وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ د برید تر شا لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. نوموړي دغه یو ناوړه او بزلانه فعل بللی. د هند پوځ وایي پرون د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د مشکوکو وسلوالو په برید کې اوولس پوځیان او څلور بریل کوونکي وژل شوي. پاکستان وایي په دې برید کې لاس نه لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې علي شورا منشي او ویاند امین الدین مظفری پرون مشال رسول دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي. او د روسو بروچر وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شمی پوځیانو هوایي بریدونو ته سغ غبرګون ښودلی ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بروچر وزارت پرون دغه څرګندونې په یو بیان کې کړې وي.
د مشال لیډیو خبرونه ته غواګي چې پکې درته اسرار العالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي د پاکستان او افغانستان اولسونو له پیړو پیړو راهیسې په یو رنګ تاریخي لسانی او کلتوري رشتو کې تړل شوي او پاکستان او افغانستان دوه جدا جدا آزاد ملکونه دي. نو باید چې د دواړو ملکونو حکومتونه د اولسونو د دې رشتو یا خپلویو خیال وساتي. د اداري په وینا د پاکستان افغانستان په پوله باندې اکثره وخت دا شکایتونه مخې ته راځي چې ترهګر په دې پوله باندې اوړي راوړي. په کومه چې د پاکستان حکومت د پولې د سار نظام او دغلته د دروازې جوړولو فیصله وکړه چې په دې مسله باندې قابو وموندې شي. اداري زیاتوي بل پلو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې هم مسله را پیدا شوي او پاکستان ویلي چې په پاکستان او افغانستان پوله باندې به د ګاډو تک راتک بغیر لویزی او سفری کاغذونو نه نکیږي او د دې مقصد لپاره یې د اکتوبر لومړی نیټه ورکړې چې ټول تک راتک کوونکي دی په دې اړه غور وکړي. دریا اخر کې وایي باید چې دواړه هیوادونه په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي ځکه چې حکومتونه خو زیرازي خو د ګاونګيري رښتې او خپلوي تل قائم وي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارية په سیاسي صورتحال باندې لیکلې او وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رایوان اړخت د مارچ خپخه اراده کړی دا د کومي روسي چې د پاکستان مسلم لیگ نن هم بیانونه ورکوي چې لکبلې ښکاری چې په دې موقع به دوی د ګنداسا فورس نه ګټه واخلي او دا هم یې سرګندېږي چې د دې روسو به سیاسي صورتحال نور هم کړکېچن شي. د اداري په وینا پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رویه عجبه ده او د دې رویو په وجه باندې اکثر جمهوریت ته نقصان رسیدلی دی. نو پکار دی چې اوس حالات بدل دي او دغه حالات په تناظر
لاهور کې سیاسي ګوندونه خپل کارکونکو ته تلقین وکړي چې د یو بل ګوندونو پر ضد منفي بیانونه نه ورکوي. اداریا اخري کې لیکي چې یو وار بیا په دې ملک سیاسي صورتحال خراب شو نو د دې کابو کول به ډیر ګران شي او د دې نقصان به بیا نیخ په نیغه د دې ملک اولس او جمهوریت ته رسی. نو باید چې د پاکستان سیاسي ګوندونه له دې رویو ډډه وکړي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو لیکنه کې په مومندو کې په یو جمعه د جمعې د ورځې د ځانمرګ برید په یادولو سره ویلي چې ترهګر غواړي د عبادت ځایونه په نښه کولو سره په ټولنه کې زیاته ویره ترهه خپره کړي. بلخوا له هند خبریدونکو د انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي چې د دغه هیواد د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو وروستیو بریدونو څه حالات دي. د دواړو لیکنو مهمه برخې د هارون باچا نورو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د ترهګرو پر هغو داوو سربیره چې اسلامي اصولو ته د درناوي په برخه کې کوي دوی په پرله پسې توګه عبادت ځایونه په تیره د مسلمانانو جمعتونه په نښه کوي. د لیکنې تر مخه مسجد د ترهګرو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی او دوی ځکه هم په نښه کوي چې غواړي زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل واړوي. پر یوه جمعه د تروستي برید په ترڅ کې ترهګر غواړي په ټولنه کې له نامنې پیښو سره تړلې ویرې ترهې لا هم زیاتې کړي او دوی ترهګري ځکړنه د رسنیو تر زیات پوښښ لاندې راشي. لیکن وايي په دې وروستیو کې د پاکستان په شمالي برخو کې د ترهګر بدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې چې وروستۍ بیلګې د روانې میاشت پر 14 د مومند جنسای د یو کلی پر جمعه د ځانمرګي برید هغه ده. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال وایي د پاکستان حکومت د ترهګرو د ځپلو لپاره د مخکې پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هغه هیواد کې لا هم تروریستي حملې او پکې د عام وګړو وژنه دوام لري. بلخوا د انډین ایکسپریس نومې یوې هندي ورځپاڼې په لیکنه کې د روان کال په اوږدو کې په جموں او کشمیر کې شوې وسلوالو بریدونو ته کتنه شوې ده. لیکنه د هندي پوځ په حواله وایي وسلوالو د اتوار په سهار د بارامولہ ولسوالۍ په اوړي کلي کې د دوی پر یوې قطعې حمله وکړه او ولس سرتیري ووژل. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه حمله غندلې او ویلي دي چې عاملین به پیدا او سزا کی. د لیکنې تر مخه هم روانه میاشت بیا د کشمیر په پونچ سیمه کې د وسلوالو او هندي امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرله پسې درې ورځو لپاره نښته وشوه چې پکې د پوځ دوه او د پولیسو یو سرتیری او همداراز یو عام وګړی ووژل شول. لیکنه د هندي پوځ د یو جنرال له خولې وایي دغه وسلوالو د لشکري طیبه د ځان وژونکو له ډلې سره تړاو درلود. هندی پوځ همداراز په جولای میاشت کې د کنټرول کرښې ته نږدې په کوپواړه سیمه کې یو وسلوال برید په شا وتمباو. تر دې مخکې په جون میاشت کې د هندي پولیسو پر ګاډو په پمپور سیمه کې وسلوال برید وشو چې اته پولیس سرتیري پکې وژل شول او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شول. د لشکرې طیبه په نوم وسلوالې ډلې دغه برید ذمهواري ومنله. لیکنه کاږي د روان کال په لومړۍ جنوري میاشت کې د جیش محمد ډلې وسلوالو چې په درنو وسلو سنبال ول په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید وکړل او و امنیتي سرتیري ووژل. دا پیښه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر او د هغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې څو ورځې وروسته مخته راغله. لیکنه زیاتوي مودي غوښتل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له هغه هیواد سره د هند اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ سفارتي تعلقات کړکېچن شوي او کېدای شي چې دا حالات په پاکستان هم اثر وکړي. د مقالې په وینا په پاکستان کې د لاسپوسو له وجې بې ګناه خلک وژل کیږي او د هیواد ټولنه هم په خپلو کې تقسیم کړې ده. د مقالې ځینې نورې برخې د انیس اجمل نورو
په ډیلی ټایمز رسپانه کې د لیکوالو سیړونکو ډاکټر لال خان لیکنه خبره شوې ده چې پکې راغلي د رستیو کې د دوو اسلامي هیوادونو سعودي عرب او ایران ترمنځ سفارتي اړیکې کړکېچنې شوې دي او د دې حالاتو په پاکستان چې د آبادې سلورمه برخه یې شیعاګان دي هم اثر لرلی شي. مقاله لیکي پاکستان له وړاندې نه د اسلامي فرقو اغو لاسپوسو زیانمن کړی دی چې له وجې د بېګناه خلکو وینه تویږي، د هیواد ټولنې تقسیمه کړې ده او ورسره د ریاستي ډانچې جوړښت کمزوري شوې ده. ډاکټر لال خان لیکي په داسې حال کې چې د سعودي عرب حکومت سره د لاجستیکي چارو او امنیت په برخه کې مذاکرات ناکام شول، په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې سږ کال دا لومړی ځل و چې ایرانیان د حج بې برخې کړل شو. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنایي په خپله ویبپاڼه لیکلي وو، د حاجیانو په وړاندې د سعودي حکمرانانو د سختې رویې له وجې باید اسلامي نړۍ د دوو سپېڅلو ځایونو د انتظام او حج معاملې په اړه غور وکړي. نوموړي د تیر کال حج پر مهال د ټیل ماټیل پیښه په غوسې سره یاد کړه. ویل چې په دغه ټیل ماټیل کې شاوخوا 2290 حاجیان وژل شوي وو چې په کې 1440 ایرانیان وو. له دې وروسته د سعودي عرب ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ د ایرانیانو په حواله وویل، باید پر دې پوه شو چې ایرانیان مسلمانان نه دي او د دوی دښمني له مسلمانانو او په خاصه توګه سنیانو سره ډیره پخانی ده. ډاکټر لال خان لیکي په منځني ختیځ کې سنیانو شیاګان د ډیرو پیړو راهیسې یو ځای اوسېدلي دي او کله هم د شیاګانو سنیانو ترمنځ تقسیم د سیمې د سیاست لپاره مهم نه و. خو دا حالات په 2003 کال کې هغه مهال بدل شول چې امریکا د صدام حسین د حکومت ړنګول لپاره په عراق قبضه وکړه، چې په نتیجه کې افریقایي تعصب او شخړې راپورته شوې. د لیکوال په وینا د 2011 کال دارا پاسون او د خلکو راپارېدو له بجې حکومتونه ړنګ او بې ثبات شول. ډیلی ټایمز لیکي په یمن کې سعودي عرب د حوثي یاغیانو فعالیتونو ته د ایران لپاره د لاسپوڅي جګړې په سترګه کتل. حوثي یاغیانو چې کله د سعودي ملاتړ لرونکي د یمن حکومت ړنګ کړ، نو په پوځي توګه یې مداخلت هم وکړ. مقاله لیکي دغه ایران بیا له هغو وسلوالو سره مرستې کولې چې د شیا شناخت له وجې د سعودي ضد د یوې مؤثره الې په توګه کارول کېدی شوې. ډیلی ټایمز لیکي د لاسپوڅي جګړه بیا ټول منځني ختیځ ته وغځېده. لیکوال لیکي په پاکستان او په خاصه توګه بلوچستان کې هم داسې حالات لیدل شوي دي. په بلوچستان کې د فرقیز لاسپوڅو وسلوال د هزاره ټولنې پر ضد بریدونه کوي. ډاکټر لال خان سیاتوی بلوچستان صوبا د ریاستي او سیمه ایز عناصرو او د نړیوالو واکدارانو د لاسپوڅي جګړې سره مخ ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان جمهوری ریاست داعش یو ګډ ګواښ ګڼي او وایي چې د دې په وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. د جمهوری ریاست ویاند د پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله ډېر سخت ځپلې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې هیواد کې د داعش شتون د روس لپاره ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی مو په تفصیل خبروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري د یک شنبې په ورځ وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښت دي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي، نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمېر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې یې د فعالیت مخه ونه نیول شي، نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اطمر په دې اړه وویل،
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
گورد گلاب لمبو رنگ نیو کاری گیچی ہم دوی ددی دنیا سچاولا دخاوری او دٹول پختنو رنگ نیو دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے سر چیت نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو در اختیار وی لوتوان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو تای خپل درنی سپ ککڑے کنا ہر خوا تای کرکے 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 کڑے کنا راولای پیر رو خان او باچا خان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے کی وگڑی پدان شوی دی کنا خلق د قیامت پر ارمان شوی دی کنا دل تک از مری کی تڑان شوی دی کنا بختے پختان کڑی خوشحال خان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی
د هارون بچا په غږ کې د اباسین یوسف زی لیکل شوی کلام اوریدو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې مقصد یې د انرژي په برخه کې په افغانستان کې د سرمایه کاری حاصل دی. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې موقع د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د دغه دوه ورځنی کانفرنس سرلیک دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبی کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ورسره شوی او د 15.6 میلیارد ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبی ته تللی وایي چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوی دی. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومک میکنن کشورها جاست نو که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک آسیایی پراختیایی بانک اسلامی بانک او KFW بانک لیوالتیا خودلی او اوس محل کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېخت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدراس پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلای شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادر کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان د خلکو ته په ډاګه کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار تیر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د خبرو دواړه لوري په کار دي. په دې برخه کې ورستي تفصيلات له خلکو سره شریک کړي. تفصيل د اجمل تورمان نورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د خبرو نه د ملاتړ تر څنګ له حکومت غواړي چې له دغه بهیر سره مخالف کسان خلکو ته ور وپیژني. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل چې د خبرو دواړه لوري هم باید په دې برخه کې ورستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونو چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو او کني مخالفت نو دا یو پروسه ده. دواړه لوري په کار کې او چرته نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لارې یو کوشش ته ده چې څومره چې ضرور وشي خاله.
د افغانستان ولسي جرګې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ څرګند او ټینګار وکړ چې دغه بهیر ژر تر ژره عملی شي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي ول چې د تفاهم لیک سند ورسته شوی دی خو د حکومت د یو اړخ ته مخالفت له وجې لاسلیک ځنډول شوی دی. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د مشرانو جرګې د رئیس د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني. ولسمشر غنی وویل که خنډ رامنځته شي نو د ده مسؤلیت دی چې جریان له خلکو سره شریک کړي او له هغوی وغواړي چې د سولې لپاره یوه لیکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ټینګار کوي که دا بهیر بریالی نشي له نورو ډلو سره به هم خبرې ستونزمنې وي. سناتور محمد حسن هوتک په همدې اړه:
زه دا وایم که دا پروسه ناکامه شي بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا نورو ډلو ته بیا څنګه وایي چې تاسو راسه موږ سره سلوک کوي؟ هغه ورته وایي چې حزب اسلامي نشي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړم؟
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ وویل چې د حزب اسلامي سره وروستی شوی تفاهم لیک به تر راتلونکو دوه ورځو پورې لاسلیک شي.
هلته د خوست ولایت د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ممکنه روغه جوړه ګټوره بولي او زیاتوي چې ښایي په دې سره به نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم سولې ته زړه ښه کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نورو.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټوره بولي او زیاتوي که یا د وسلواله ډله افغان حکومت سره یو ځای شي نو دا کار به نورې وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي. دوی چې د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره خبرې کولې ټینګار لري چې د افغانستان په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو کې د سولې د ټینګېدو او د نظام د ثبات لپاره د یو شخص او ډلې مثبت ونډه هم بیا اغېزې نشي پاتې کېدی. د تړون اونیزې مسؤول مدیر سپین روان ورزی وویل:
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ناراضه ډلې راتګ، د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي. د حکمتیار راتګ به د افغان دولت لپاره هغه مهال مؤثر تمام شي چې ښاغلی حکمتیار له نظام سره له یو ځای کېدو وروسته په رښتینې ډول د حکومت د سیاسي استحکام او امنیت ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دو درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشحال حسن د افغان حکومت او حکمتیار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبینه دی.
د حکمتیار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیزه شي او هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د دولت سره یا د سره مخالف دي د حکمتیار راتګ سره به هغوی هم تشویق شي او د هغوی سپونه د مخالفینو سپونه بلنګ شي. د حکمتیار راتګ سره به هغه داخلي کشمکشونه چې اوس په نظر کې راځي دا به کم شي.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې د حزب اسلامي د وسلوالې برخې هغه ډلې چې عقیدوی رنگی اخیسته هغه بل نظام سره په یوځای کېدو کې د حکمتیار ملګرتیا ونی کی، بلکې د افغان حکومت پر ضد د نورو جنگیدونکو وسلوالو ډلو سره به یوځای شي.
هغه څوک چې عقیدوی رنگ خپل کړی دی چې د حزب اسلامي تر عنوان یا د بیرغ لوند جنگیدل هغه ډاله بو اوس په نورو جنگی ډالو کې جذبېږي. دا د امریکا، دا د افغانستان دولت، دا د حزب اسلامي د صلاحیت نه وتلې خبره ده.
د خوست یو تنځوان آدم خان لریون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف وسلوالو لوري یوځای کېدل په ګټور بولي چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمې ناامنه کړي او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلی دی.
دا ډلې چې خپل منځ کې جګړي دا هم ستونزې ایجادوي. خو مثال په میدان ښار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وي چې حکومت هم مصروف کړی و، ځکه چې هلته اما خلک متضرر کېدل. اوس که چیرته حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي دا یو مثبت ګام دی، ځکه چې د جګړې یو اړخ له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیرالله رضوان د افغانستان په روانو شرایطو کې د نظام او سولې سره د مخالفو مطرحو شخصیتونو او ډلو یوځای کېدل له اغېزې خالي نه بولي.
د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامي او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغنده رول بزی کی چې د دې د وسره سم په دغه حالاتو کې او په دې اوضاعو کې تغییر وشي، خو البته مثبت تغییر. نو موږ دی و شخص رول هم نه فکرو.
د زینو سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.